په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. وبوري چې د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دغه راز په پام کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر سبا چین ته لاړ شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ملالۍ بشیر دا خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سخت دریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی، او پاکستاني چارواکي وایي پرون د یوه بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر 28 ته رسیدلی دی. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پرون په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. مخکې د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې میدان ښار ته نږدې په پروني برید کې درې څلوېښت تنه وژل سوي او څلور پنځوس نور ټپیان سوي دي. نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د غونډې پر مهال وویل چې د هیواد دشمنان باید په دې پوه وي چې دا پیښه به بې ځوابه پاته نه سي. په کابل کې د امریکا سفارت په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر یوه روزنیز مرکز حمله په سختو ټکو غندلې ده. په یوه اعلامیه کې د سفارت ویلي چې دا حمله د افغانستان د دفاع کوونکو پر وړاندې یوه ډارنه هڅه ده چې پر ضد یې امریکا د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د ملي امنیت ریاست په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې طالبانو دا حمله د هموي موټر په واسطه کړې. اعلامیه زیاتوي همداراز درې ځانمرګې بریدګر چې غوښتل یې دغه روزنیز مرکز ته ننوځي د مرکز ساتونکو ووژل. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سخت دریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی او ټینګار یې کړی چې که له دې ستونزې سره مبارزه ونه سي، سیاسي او قومي درزونه به نور هم ژور سي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن د کابل پوهنتون د فراغت په مراسمو کې د وینا پر مهال داسې وویل:
اگر شما با نفرت تاکنی مبارزه نکنید و اگر شما سنگ بنای وحدت
دی وای که تاسو له نفرت چونی سره مبارزه و نکړی او د ملي یووالي د تهداب ډبره ټینګ نکړی لبل هیڅ چا تمنه لري. شاغلی دانش افغانستان د افراطیت قربانی وباله او ټینګاری وکړ چې که د هیواد وګړي متحد نسی د پرمختګ هیله دي نه لري. کابل نن د ولسی جرګې د ناکامو کاندیدانو د ملاتړو د لاریون شاهد و. لاریون کوونکو کابل ته د ننوتلو څلور دروازې وتړلې. د راپورونو له مخې د دغو دروازو بندېدلو مسافر له ستونزو سره مخامخ کړل. اعتراض کوونکي غواړي د کابل ولایت لپاره د پارلماني انتخاباتو نتایج دې باطل اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون پرون وویل چې د کابل د حوزې پر شکایاتو مقدماتي مراحل پیل سوي دي. د دې کمیسیون په وینا د کابل په حوزه کې شکایتونو شمیر زیات دی او دغو شکایتونو ته د رسیدو لپاره د دې کمیسیون ولایتي کمیشنران کابل ته راغوښتل سوي دي. د راپورونو له مخې د کابل د لیست اړوند زر شکایتونه ثبت سوي دي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. د هرات ولایت د پولیسو د امریت مطبوعاتي سرپرست فرزاد فروتن نن همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پښتون زرغون او اوبه په نوم ولسوالیو په یو شمیر کلیو کې د عملیاتو پر مهال په پشتي پر کلي کې په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفانو یو زندان هم له منځه تللی دی. په دغو عملیاتو کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده. د کندهار د والي د مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې ویل سوي چې د خرقې مبارکې د دوو متولیانو چې ورونه دي ترمنځ په شخړه کې د دوی د وسلوالو کسانو ترمنځ نښته سوې ده. په دې پیښه کې یو کس ټپي سوی دی. امنیتي مسؤولین د دې پیښې ځای ته ورغلي دي او د کندهار د امنیت قومندان د دغو کسانو د خلاصلا کولو امر ورکړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وايي پرون د یو بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمیر 8 تر رسیدلی دی. د روغتیاي چارواکو په وینا د ډیری قربانیانو د هویت معلومولو لپاره د ډي ان اي معایناتو ته اړتیا ده، ځکه هغوی بشپړه سوځلي دي. یوه ځایي چارواکي شبیر مینګل ویلي چې 14 کسانو چې پرون په یاد ترافیکي پیښه کې ټپیان سوي وو په روغتون کې سا ورکړه. د مینګل په وینا دا بس له کراچۍ څخه بلوچستان ته روان و چې هب ښار ته نږدې د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو. او روسي چارواکي وایي دوی تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ ورباندې ولاړ و په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلي او لږ تر لږه 10 کسان پکښې وژل سوي دي. د دغو بیړیو 12 مسافر ژغورل سوي او 10 نور تر اوسه ورک دي. په دې حال کې اوکراین ادعا کوي چې دغو بیړیو په غیر قانوني توګه سوریه ته ګاز انتقالوه. د روسیې د بحري ژغورونکو مرکز نووروسیسک نن سهار ویل ژغورونکي عمله وتوانېده 10 مړي له اوره راوباسي. دا پیښه پرون ناوخته په کرچ دره کې وسوه. ویل سوي چې د خرابې هوا له کبله ژغورونکي له ستونزې سره مخامخ دي. له روسیې سره یو ځای سوي اوکراین د اوسنیو الحاق سوي سیمو وزارت د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې دغو دوو بیړیو سوریه ته د غیر قانوني مایع ګاز په قاچاق کې لاس درلود. د خبرونو پای.
له ملالۍ بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه یې واورول. د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
زموږ تمه توقع دا ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس سبا چین ته ځي. چین د افغانستان د سولې د روانې پروسې په بریالي کېدو کې څومره رول لوبولی شي؟
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري.
د جګړې په ډګر کې 209 شاهین قلوردو قومندان ولی محمد احمدزی وایي چې وسله وال طالبان د جګړې لاره نشي بریالي کېدای.
دوی تبن باید خپل بادارانو د بیزای حکومت څخه خلاص واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نشي کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دوی ضعیف وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر پاکستاني چارواکو غکړی چې سم د سیدی د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي عالم زی مسعود برخلیک معلوم کړی او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو لپاره نیمه نړۍ او د ګوډي اچار دوه پروګرامونه درته خبرو. ازادي راډیو او ری پټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خورونو کې د اف ام په 15 څپه صفه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد د صافي په مرسته وړاندې کوم. رازو د سولې د روانو هڅو په اړه راپورونه ته د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون دا څرګندونې نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل وسله وال طالبان باید په دې پوه شي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغانستان د حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اکرم الله اکرم پر راپور کوي.
که څه هم په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شوي خبرو جزئیات لا نه دی په ډاګه شوي، خو افغان حکومت هیله مندي لري چې د دغه ناستې په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملی اقداماتو د پیل لپاره خپل آمادگی خودلی وی. نوموړی وایي چې وسلوال طالبان هم باید نور پوښي چې د سولې ورستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسولیت دی او روانې هلې ځلې یوازې د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمينه سازي ده.
زموږ تمه توقع دا ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دوی کله هر چا سره کړي خو د سولې په برخه کې ورستۍ پریکړه افغان حکومت کوي. د داخل سلمی خلیزات سره ناست او یا د پاکستان د او د سیمه د نورو د هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناست دی. دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمین سازی لپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د وسلولو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د ویلامي په خبرولو سره ویلي چې دا خبرې د دوشنبه په ورځ پیل شوې او د سه شنبه په ورځ هم دوام پیدا کوي. د طالبانو یو سرچینی پرون دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تیرې ورځې خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او اثرنګوالي متمرکز وي. دا هغه مسله و چې لدی مخکې د طالبانو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته امریکایي چارواکو سره د اختلاف وړ یو اساسي مسله یاده کړې و. خلیلزاد لدی وړاندې په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. خلیلزاد د رواني اونۍ د یک شنبه پر شپه په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې لیکلی و چې د افغان سولې د پرمخړلو لپاره د پاکستان اراده استایي. په همدې حال کې یو شمیر کابل چاپ ورځپاڼو د پاکستانی رسنیو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د قطر مرکز دوحې ته رسیدلی او د طالب استازو سره لیدکاتۍ د دغه سفر د اجنډا یو برخه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې له ښاغلي خلیلزاد وغوښتل چې د سیمې سفرونه دي نه دوامدار کوي بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره دي هڅې تیز کړي. دوی موږ له امریکا او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد څخه هیله لرو چې سفرونه او ناستې دي نه پرېږدي چې دوامدار شي. هر څومره ژر چې امکان لري باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې وشي، ځکه دا کار هم د هغوی لپاره ښه دی او هم زموږ لپاره. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې که طالبان د سولې او د جګړې پای ته رسیدو ته رښتینی اراده لري نو باید له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته کښېني.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو په اړه مو د حکومت د اجرایه ریاست او د افغانستان د سولې د عالي شورا د چارواکو څرګندونې واورېدې. اجرایه ریاست وایي تمه کوي چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبو استازو ترمنځ د دې غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. او د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان هم دغه راز وویل چې خلیلزاد د نور سفرونه نه و غځوي بلکې ډېرې هڅې دې پر دې متمرکزې کړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی بیا سبا چین ته ځي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی داودزی به د دغه درې ورځني سفر په ترڅ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره انکتنې ولري. له دې مخکې ښاغلی داودزی پر دغې دندې له ټاکل کېدو وروسته خپل لومړنی سفر پاکستان ته کړی و. یو شمېر افغان کتونکي هم د سیمه ییزې اجماع لپاره دا ډول سفرونه مهم ګڼي. تفصیل د نجس صفای پر پورکی.
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی پاکستان ته له سفر وروسته سبا چین ته سفر وکړي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبه په ورځ یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه سفر د دوه مهمو اهدافو لپاره ترسره کیږي.
لومړی دا چې موږ له چین نه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع غوښتنه لرو چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه ملاتړ وکړي او سیمه ییز اجماع کې له افغانستان سره همغږي ولري. د سفر دویمه اجنډا د پاکستان په تړاو ده چې چین پر پاکستان خپل اغیز لري او له دې لارې به طالبان مذاکراتو ته وهڅوي او هیله مند یو چې ډېر ژر به د سولې په پروسه کې مهم بدلونونه راشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی تر دې مخکې پاکستان ته سفر کړی و چې د سولې عالي شورا په وینا د افغان سولې لپاره د پاکستاني چارواکو په خبرو کې د پام وړ مثبت تغیرات راغلي دي. دوی ویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي. ټاکل شوی چې له چین وروسته ښاغلی داودزی ایران ته سفر وکړي. چین ته د ښاغلي داودزی سفر په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هڅه کوي وي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدکاته وشي. په افغانستان کې د سولې هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه څو ځلې له طالبانو سره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کتونکي بیا د سولې په پروسه کې د چین رول ګټور ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي په پاکستان د چین نفوس ته په پام دا سفر ګټور دی.
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري. دا سفر گنجی د دې سبب سی زه په دې باور کوم چې غیر له دې چې د پاکستان سره سر خلاص نه کی افغان دولت زه فکر نه کوم چې طالبان دي پاکستانیان دې ته پریږدي چې د افغان دولت سره روغې ته ورسی شي.
سربیره پر دې د سیمې په کچه هم د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې او همدارنګ روسیه، ایران او چین هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د 209 شاهین قول اردو قومندان ولی محمد احمد زئی وایي چې وسله وال طالبان د جګړې له لارې نشي بریالی کېدی، بلکې ورته پکار ده چې باید سولې ته غاړه کېږدي. له ښاغلي احمد زئی سره مو مرکه کړې خو اوس به د میدان وردګو ولایت د تېرې ورځې د خونړۍ حملې موضوع راواخلو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې نن په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې په دې حمله کې چې وسله والو طالبانو کړې 6 تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. خو د ملي امنیت د ریاست یوې بلې سرچینې بیا د وژل شوو او ټپیانو شمیر بل ډول ښودلی دی. دا هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همداسې به راسره دی اکرام صاحب، بالاخره د میدان وردګو د پرونۍ حملې په اړه چارواکو څه وویل؟
که څه هم افغان امنیتی بنسټونو بار بار د افغان امنیتی ځواکونو د مرکزونو د جدي امنیت خبر ورکړی، خو وسلوال طالبان هم بار بار توانیدلی چې د امنیتی ځواکونو په یو شمیر مرکزونو خونړۍ حمله وکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د هم مرستیال محمد اسیف صدیقی هم دې موضوع ته په اشاره سره وایي چې د افغان امنیتی ځواکونو په لیکو کې بې غوري او غفلت موجود دی چې د امنیتی ځواکونو په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو د حملو لامل ګرځي. ښاغلی صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دندو په ځانګړي ډول امنیتی برخه کې بی پروایی باید د بخنی وړ ونه وسی. دی وایي واقعا د امنیتي بنسټونو په لیکو کې یو شمېر ستونزې موجود دي او غفلت هم پکې ترسره کیږي. څنګه کېدای شي چې د مخالفینو یو موټر چې له وسلو او ناچاو د مهماتو څخه ډک وي په قراول کې چاودنه وکړي، ولې پیژندنه نه کیږي؟ زه له حکومت په ځانګړي ډول له امنیتي مسؤلینو غوښتنه کوم چې په دې برخه کې هر څوک غفلت کوي باید ژر تر ژره عدلي او قضایي بنسټونو ته ورپېژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې په یو تازه پیښه کې چې د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ د میدان وردګ په ولایت کې رامنځته شوه، له ناچاو د مهماتو څخه ډک یو هاموي موټر د ملي امنیت د ځواکونو د یو مرکز په دروازه کې چاودنه وکړه. وروسته څو تنه وسلوال مخالفین له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته واوښتل. یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د ملي امنیت 3 تنه وژل شوي او 450 نور ټپیان شوي. خو رویټرز خبري اژانس د افغانستان د دفاع وزارت د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی راپور خپور کړی چې په دې حمله کې 126 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا وغړي شریف الله هوتک بیا ویلي چې په پیښه کې 50 تنه وژل شوي. د دې حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د دې ډلې یو ویان زبی الله مجاهد بیا په یو خبره کړې اعلامیه کې د نوي تنو د وژل کېدو او د سلو نورو د ټپي کېدو خبره کړې. د روان لمریز کال په لومړیو کې هم وسلوالو طالبانو په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله وکړه چې لامل یې له سلو ډیر سرتیري وژل شول او د 150 شاوخوا کې ټپیان شول چې لامل یې افغان ولسمشر په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړو. د دې حملې وړاندې په کابل کې د سردار محمد داود خان پروختون په گردیش کې د پکتیا په امنیه قومندانۍ او یو شمېر نورې حملې وشوې چې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان امنیتي بنسټونو د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره ونتوانېدو ځواب یې ترلاسه کړو. خو د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش نن ورځ په یوه غونډه کې د میدان وردګو وروستۍ پیښې ته په اشاره سره وویل چې دا حمله به بې ځوابه پاتې نشي. د وای اړینه د چې د وی ترخی پیخ یادونه هم وکړم. د افغان امنیتی ځواکونو پاک روحونو ته چې 13 ورځ په میدان وردګ ولایت کې په یو پیخه کې په شهادت ورسېدل دعا کوم. د دې جغرافي دښمنان باید پوه شي چې د دوی دغه وحشیانه حمله به بې جواب پاتې نشي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د میدان وردګو حمله غندلې او ویلي دي چې امریکا به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو او امنیت د ټینګښت په برخه کې له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. خو اوس به ولیدل شي چې د میدان وردګو د حملې د څرنګوالي په اړه له څېړنو وروسته څه پایلې ترلاسه کیدلی شي او دغه حملې د مخنیوي په برخه کې به کوم کسان د بې پروايي له امله د قانون منګولو ته وسپارل شي. بلی نورې صاحب.
بله اکرام صاحب، تاسو نه مننه په راپور کې مو دغه راز د مشرانو جرګې د یو غړي عکس العمل هم راخستی و. دغه راز د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخواني مرستیال میرزا محمد یارمن او چې د امنیتي چارو کارپوه هم دی، دغه حمله یوه تراژیدي او افغان امنیتي ځواکونو ته دروند زیان بللی دی. ښاغلی یارمن اسوشیټد پریس اژانس ته ویلي چې ده ته ګرانه ده چې باور وکړي چې د ملي امنیت غوندې یوې مهمې ادارې چې په تر ټولو ښو وسلو او تجهیزاتو سنبال او غړي یې هم ښه روزل شوي دي، په یوه حمله کې ورته دومره دروند زیان اوړي دی. ده په باور یو چیرې باید چا جدي غفلت کړی وي چې افغان چارواکي معمولا داسې حملو وروسته د څېړنې خبره کوي، خو تر اوسه پورې اکثرا دا ډول حملو مخکنیو حملو د څېړنې نتیجې له رسنیو سره نه دي شریکه شوي. دغه راز تر پرون رئیس هم افغان چارواکو د دې حملې په اړه چې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي له رسنیو سره له معلوماتو د شریکولو ډډه کوله، خو نن د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي امنیت ادارې په خبر کړي خبر پونه کې وویل چې په دې حمله کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. البته دا هم وروستۍ شمېرې نه دي، ځینې نور سرچینې د وژل شوو او ټپیانو شمېره له دې زیاته ښیي. په شمال کې چې په دې وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي، د شاهین قلو اردو چارواکي په دغو عملیاتو کې د بریا خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال په مزار شریف کې مجیب الرحمن حبیب زید بلخ ولایت چاربولک ولسوالۍ ته تللی او هلته یې د ولید څلور دېرش عملیاتو په ترڅ کې د 209 شاهین قلو اردو له قمندان ولی محمد احمدزي سره د بلخ ولایت او دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې اورېدو ته مرابولو
دوستانو، زم د اوس مهال په چاربولک ولسوالۍ کې چیرې چې د ټونې را په دې خوا د ملي هردو د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ویل کېږي چې وسلوالو مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. ما سره په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلو اردو مشر محمد ولی احمدزی را سره دی. ښاغلی احمدزی، په دې راته وایي چې په بلخ ولایت کې فعلاً وضعیت څنګه دی؟ ملي هردو ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه په کومو سیمو کې حاکم دي چې په خوا دوی له لاسه ورکړي وي؟
مننه. تاسو څنګه دلته په بلخ ولایت کې څه داسې سیمه نشته چې هغه د ملي اردو کتابو خب نشینی کړي یا سایه دښمن ته پرېږي. مخکې هم کوم تعدادات چې و د چاربولک په ولسوالۍ کې شاید عالی سیز موږ تازه دمې کوماندوي کتاب راورسېدل او یو ګډ پلان مشترک باندې چې د ولید څلور دېرش په نامه عملیات پیل شول چې تاسو اوس پیلن ویني. موږ تاسو د چاربولک ولسوالۍ د ملي اردو په بیس کې قرار لرو چې دلته مخکې د پولیسو وروڼو کمی پوستې چې د شارا څخه د جنگ د شدت په وجه باندې کب نشینی کړي و، هغه پوستې بیرته لاله ځای په ځای شولې او د دې و څنګه ته د پولیسو د امنیت لپاره او د شارا د امنیت لپاره موږ درې نور بیزونه جوړ کړل چې تاسو نن دغه بیزو شاید د حال واس. موږ خپل خلکو ته دا ډاډ ورکو چې هیڅ وخت به دښمن ته دا جواز ورنکو چې دوی اشارانه امن کې یا راسیل تخپل مزاحمت خلک
ویل کې چې د محلي پولیسو پر پوسټو عملی شوی دی ترڅنګ چې محلي پولیسو ته تلافات اوختي. خو د ولید څلیر د شمالیت په پیلیدو سره وخالفینو ته هم درنه مرجو بل وخت څومره کسان وژل شوی دی او اکثرا د کوم سیمو کې دی؟ په چمتال کې دی بولکه
په مجموع کې په دواړو ولسوالۍ کې تاسو ته زړه وسه پوری ویلای سم چې څلور دېرش تنه دښمن د منځه تللی چې هغه زموږ د شپنی عملیاتو په اثر باندې او د هوایي ضرباتو په اثر باندې د منځه تللی دښمن هغه توانایي نه لري. صرف د مالی وړونو بازي پوستې چې هغه دوه نه ظرفیت نه درلودې مخکې د دینه هغه لکه کبشنی کړي و چې په هغه کې تلفات تبن و او نور موږ ان شاء الله دا ډاډ ورکو چې موږ خپل ملي مالی وړونه په وخت او زمان سره حمایه کوو. دغه وجه ده چې درې نوي بیزونه د دوی د مایه د پاره ایجاد شول.
طالبانو سره د سولې خبرې روان دي او د روسي کې نیوکه انتقادونه ده چې په شمال کې مستان خاصن بلخ سرپول او فاریاب کې جګړه زور اخیستې ده. طالبانو له خوا عامل په څه کې دی؟ ولې دوی د چاله خوا تمویلي کې یو هدف پیسې
همیشه تاسو ته معلومه ده چې په خاطر د کسب د قدرت دوی غواړي خپل بادران ته یو شی وشي چې متاسفانه خپل ځانونه تباکي بلې ستې پلاس ناراضي خلک د دوی سره دي. د دوی واشت موږ له اسلام د نقطې نظر د بشریت د نقطې نظر ردو هیڅ عمل د دوی قابل دغه نه دي چې خلک د دوی شاته ودرېږي. دوی تبن باید خپل بادارانو د بیزای حکومتونو څخه خلاص واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړق شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نه کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دي دوی ضعیف وشي او دوی دغه کم ولایت یا کم ولسوالي د ځان کې صرف خپل ځان تبا کوي. د هغو په لمسون باندې را پاسېدلې دي. هغو ته مې منیس د یو افغان، منیس د یو مسلمان، منیس د یو افسر، د دې خاورې خدمتګار دا خطاب دی چې د سولې پروسې ته دې غړق شي.
د وروستۍ پوښتنې په عنوان دا پوښتمه چې په اسالس عملیات مو پایل کړل، ویل کېږي چې تلفات فاریاب کې مخالفینو ته وارد شوي څومره دي او په سرپل کې مو برنامه څه ده؟
شپږ سوه شپږ پنځوس نفره تنها د فاریاب په ولایت کې په جریان د اسالس عملیاتو کې د منځه تللي دي چې د دوی ګڼ شمېر مړي موږ ته په لاس راغلي دي او بیا مو ملکي مشران سپینګیر قومي مشران ته سپارل دي. عوام چنان د دوی ډېر زیات تجهیزات او سلاوي زموږ سره شته چې موږ په وخت زمان مطبوعات سره دا شریک کړي دي. اوس پیلن په هغه ساحو کې الحمدلله افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي دي. نوي کتاب ځای په ځای سوله، نوي بیزونه ځای په ځای سوله او رفت آمد دوامداره جریان لري. بیا مې په خلکو باندې دغه غږ دی چې د دوی د همکارۍ څخه لاس واخلي او خپل د افغان امنیتي ځواکونه شاته ودرېږي.
او سرپل کې مو برنامه؟
سرپل ولایت کې موږ مخکې تاسو ته ویل چې ولید څلور دېرش عملیات پیل شوي دي چې دا به ټوله ساحه د سرپل او د جوزجان ولایت په شمول چاربولک ولسوالۍ کور کې. مننه.
د دوسم نه هم شاهین قلور دو ل قماندان ولی محمد احمد سره د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د ازادي راډیو خبريال مجيب الرحمن حبيب زی مرکه کړې او په دې ولسوالۍ کې د ولید څلور دېرش عملیات روان دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنه نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی دی چې سمدستي د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي عالم زیب مسعود برخلیک معلوم کړی. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشران وایي عالم زیب مسعود پرون په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی، خو پولیسو د هغه د نیول کېدو راپورونه رد کړي دي. نور تفصیل د مشال راډیو د خبریال ظفرخان پر رپورټ کې اوري.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر نور الله ترین وای عالم زیب مسعود ل خپل ملګرو سره کلیپټن سیمې ته روان وو چې پولیسو په زور لګاړي کوس کړ او لزان سره یې بوتلو. نو موړی بیګا مشال رادیو ته ویل
پولیس موبایلونه دوه د پولیس پرایویټ ګاډیان چې سرکاري نمبرونه یو هغه ګاډیانو د دې ګاډي مخه ګاډي درولې دي چېټ فایر کړې دي او پر دې حمله کړې ده. دا وردی کو خلک موږ ویډیو جوړ کړی دا ویډیو موجود ده. د ګولۍ خولونه موږ پیدا کړی دي او دا لمزیب ملګری وڅت کړی دي.
ترین ویل د غورزنګ غړو پلویانو د پیخ پرځت د موبینه ټاون پولیسو د مرکز مخې ته احتجاجي ناشته پیل کړه چې د شپې نه وخت د صوبایي وزیر ناصر حسین شاه له هغه ژمنې وروسته ختمه کړه چې ویل یې مسعود بنن محکمه ته وړاندې کوي او د غورزنګ د غړو په ضد لیکل شوی ټول مقدمه به ختموي. د لمزیب ترنیول کې دوه یوه ورځ مخکې په کراچۍ کې غورزنګ د نقیب الله مسعود د لومړی تلین په مناسبت غونډه کړې وه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی وو. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې په ټویټر په دوو بیانونو کې پر پاکستاني او چارواکو غږ کړی دی چې د عالمزیب مسعود زاید وخی او یادې عدالت ته وړاندې کړي او یادې سمدستي خوشي کړي. سازمان ویلي د سوله ییزې اجتماع او جلسو د ازادۍ ساتنې دی وشي او پر فعالانو باید هیڅکله برید ونه شي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی سنیټر فرحت الله بابر وایي عالمزیب مسعود د سند حکومت امر نه دینول شوی. نو موړی بیګا مشال رادیو ته ویل د ګوند مشر بلاول بټو زرداری د مسعود لیدو ته د صوبې د زندانونو وزیر ناصر حسین شاه استولې او د مسعود د وکیل مسرب به هم بلاول ورکوي.
د بلاول چې دا وکیل تواسطو کوي ورته او د غور ته کوي وزیر واسط دیس از ا ډیکلریشن په دې معاملې کې پولیس زموږ انډر نه دی.
د جنوري پر شلمه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ تر جلسې وروسته د سورابګوډ په تاڼه کې پولیسو د غورزنګ په شپاړس منتظمینو پرچې لیکلې ده. د سورابګوډ تاڼهدار راو ذاکر مشال رادیو ته ویل د غورزنګ د پلویانو په ضد یې اف آی آر لیکلې خو د عالمزیب مسعود نیول یې رد کړل.
مبینه ټاون تاڼه مخې ته د پی ټی ایم کسانو دا اوس پر لټ وهل دي چې دا غوی سره په مذاکراتو بوختیم موږ تر اوسه څوک نه دی نیولی. غواړم د دوی سره خبرې هوارې کړو. زه امید لرم چې زموږ خبرې به رنګ راوړي او هر څه به سم شي.
هلته په ټویټر ځینې کسانو ویډیو خپره کړې ده چې پکې د پولیسو او په سپینو جامو کې ځینې کسان د غورزنګ له غړو سره بحث کوي او بیا عالمزیب مسعود له ځانه سره بیایي. خو راو ذاکر ویډیو ناسمه بلي. تر دې مخکې هم د کراچۍ په څلورو تڼو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په درې دېرش غړو او پلویانو مقدمې جوړې شوې دي چې پکې د غورزنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او نورالله ترین هم شامل دي. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي او د پاکستان له قانون سره سم جلسې او غونډې کوي.
و امردل چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې سم دسي د پښتون ژغورنې د غورزنګ غړی عالمزیب مسعود خوشی کړی. ویل کېږي هغه په کراچۍ کې پولیسو نیولی دی. د افغان بیسیم اتلسو اتلس شمېرې له لارې مو بیا هم ډېر پیغامونه راستولي د سولې د روانو هڅو په برخه کې دي. ګلنبی سرکش د لوګر له حضرې ولسوالۍ څخه لیکلي چې خدای جلال جلاله دې وکړي چې د طالبانو او افغانستان د حکومت ترمنځ مخامخ خبرې ژر پیل شي. دغه راز له پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش بیا لیکلي سوله به هله راشي چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان وباسي، دا ځکه چې امریکا په سیمه ییزه او نړیواله کچه ډېر مخالفان لري. پیغامونه ډېر دي، موږ هرومرو درته خبرو. کورمه ودان چې پیغامونه تل راستوي. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې درته خبرو. د نیمه نړۍ د ښځو لپاره او دغه راز د کوړې اچار تفریحي خبرونه. خو اوس ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وايي پرون په میدان وردک ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان سوي دي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سخت دریځي د هیواد لپاره یو جدي بحران بللی او ټینګار یې کړی چې کله دې ستونزې سره مبارزه ونیسي سیاسي او قومي درزونه به نور هم ژور سي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولی دی. په کندهار کې د خرقې مبارکې د متولیانو ترمنځ نښته سوې ده او یو کس پکښې ټپي سوی دی. پاکستاني چارواکي وایي پرون د یوه بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمېر اووه ویشت رسېدلی او روسي چارواکي وایي دوی تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ ورباندې ولاړ و په کریمیا ټاپو وزمه کې سوځلې او لږ تر لږه لس کسان پکښې وژل سوي دي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم او سم وصل وصال سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
راشد خان د کرکټ نړیوال شورا د 2013 میلادي کال د یو ورځنۍ لوګو په غوړه لوبډل کې ځای خپل کړی دی. د کرکټ نړیوال شورا نن سه شنبه د تیر کال د کرکټ د غوړه سیرو د پیژندلو ترڅنګ د کال غوړه یو ورځنۍ لوبډله هم اعلان کړه چې له افغانستانه راشد خان هم پکې شامل دی. په دغه لوبډل کې له انګلستان او هندوستان نه څلور څلور لوبغاړو او افغانستان، بنګلادیش او نیوزیلینډ نه یو یو لوبغاړي ځای خپل کړی دی. راشد خان په تیر میلادي کال کې د څوارلس اشاریه پنځه څلوېښت فیصد سره وتوانې چې پنځه څلوېښت وکټې واخلي او له خپلو نورو سیالانو وړاندې شي. د هندۍ لوبډلې لوبډل مشر ویرات کوهلی بیا د کرکټ په درې واړو فارمیټونو ټیسټ، یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کې د کال غوره لوبغاړي جایزه خپله کړه. د افغانستان د سوک وهنې ملي لوبډله نړیوالو سیالیو ته د چمتووالي په هدف د خپل نوي روزونکي سره تمرینات پیلوي. د سوک وهنې د ملي لوبډلې نوي روزونکي اجمل عمر چې د سویډن د سوک وهنې ملي لوبډلې روزونکي هم پات شوی، ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال له یوې لس کسیزې لوبډلې سره کار پیل کړی دی. د نوموړي په خبره د سوک وهنې ملي لوبډله به له یو لړ تمریناتو وروسته په هند او نیپال کې د سوک وهنې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي او په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې نن شپه دوه لوبې کیږي. په لومړۍ لوبه کې کوریا د بحرین په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي او په دوهمه لوبه کې بیا قطر د عراق سره مخامخ کیږي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې